السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې ده سفی الله ستان اگزام د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکاري تاسو د ازادي راډیو دغه ماخامنی خبری پروګرام ته خراغلاست وایم او ری چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو خاص استازې زلمی خلیلزاد نن بلخ ولایت ته تللی و ښاغلی خلیلزاد هلته د افغانستان د خلکو د وحدت د ګوند له رئیس محمد محقق او د افغانستان د جمعیت اسلامي د ګوند اجرایی رئیس عطا محمد نور سره چې د لیدنې دي د دوی د لیدنو په اړه باندې ډیر جزئیات نه دي رسنۍ شوي خو ویل کیږي چې دوی د سولې او پخلاینې په اړه باندې بحث کړی همدارنګه د یوناما رئیس تادامیچی یاماموتو کندوز تللی او د سولې موضوع یې له خلکو سره شریکه کړې ده نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زئی وایي
په کابل کې د امریکا سفیر د افغانستان حکومت ستایلی چې د طالبانو یو شمیر بندیان یې خوشی کړي دي د بغلان والی د وای چې د وسوال طالبانو پر وزندان په عملیاتو کې څلور دیرش زندانیان خوشی سوي دي او د لبنان امنیت ادارې نن تایید کړه چې یو لبنانی وګړی نزار زکا چې په ایران کې امریکا ته د جاسوسۍ په تور زنداني و خوشی سوی او لبنان ته روان سوی دی پوره خبر نو واوري د ازادي راديو خبريال لمزار شريف وايي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد مزار شريف ته تللی دی د ازادي راديو خبريال وايي چې زلمی خلیلزاد په مزار شريف کې لایو شمیر سیاسي رهبرانو او د مدني ټولنې له استازو سره په افغانستان کې د سولې لپاره پر خپلو هڅو خبري کوي زلمی خلیلزاد تر دې مخکې په کابل کې د شوزو لایو شمیر استازو سره وکتل او په افغانستان کې د سولې لپاره پر مهمو ټکو خبری ورسره وکړه د دغه خبر نور جزئیات په ورسته په هم دی خبرونه کې لمزار شریفه از مشت خبريال پر رپورت کې واوري په کابل کې د امریکا سفیر جان باست افغانستان د حکومت لوري د طالبانو د یشمیر بندیانو د خوشی کېدو ستاینه کړې ویلې دي چې حکومت د جوړجاړي لپاره د سیاسي فضا د برابرولو هڅه کوي جان باست نن په ټوټه لیکلي چې دایمي سولې لټولو خواوو افته اړتیا لري خو جنباس لیکلی د طالبانو له زندانونو بندیان نه خوشی کیږي بلکې د افغانستان امنیتي ځواکونه په پوځي عملیاتو کې خوشی کوي د امریکا سفیر د افغانستان امنیتي ځواکونه ستایلی چې په روسیو کې سلها او افغانان له زندانونو آزاد کړی دي وسوالو طالبانو هم نن په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د حکومت لوري د زندانیانو په اتسوا و اتیا کسیز لست که چه باید خوشی سی یوازی دو سو یوش پیتتانه دو دوی زندانیان دی دو سوالو طالبانو که بیان که لکل سوی چه دوی دو دی بخیر دو دوام خوشتانه کوی د بغلان والی احمد بسیم فرید نن وویل چې د وسوالو طالبانو پر وزندان په عملیاتو کې څلور دیرش زندانیان خوشی سوی دي عملیات د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې سوی دي احمد بسیم فرید نن خبری اعلان ته وویل
یکی از زندانای بسیار کلیدی در سمت شمال بود
دی وای چې دا په شمال زون کې د وسوالو طالبانو یو ډیر مهم زندان وو دا غیر قانوني زندان کې ودی څلور دیرش تنه خوشی سوی دي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان پر ټوټر نن لیکلی چې له دې زندان په خوشو کسانو کې وته نه د ملي اردو و د پولیسو او درې د ملي امنیت ریاست اسکر دی رحیم د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی لیکلی چې ولس ملکی وګړي هم له دغه زندان آزاد شوي دي وسوالو طالبانو څه نه دي ویلي د افغانستان د کرکټ لوبډلې وتلي غړي محمد شهزاد ګواښ کړی چې له کرکټه بلاس واخلي محمد شهزاد دا خبرې ځکه کړې چې د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې هغه د کرکټ د نړیوال جام لپاره په پاتې سیالیو کې د برخې اخیستلو وړ نه دی محمد شهزاد د نړیوال جام لپاره د افغانستان په دوو سیالیو کې ګډون درلود افغانستان دواړه سیالۍ سریلانکا او استرالیا ته وروبایللې د رویټرز خبري اژانس په وینا د محمد شهزاد کابل ته تر ستنېدو وروسته په احساساتي ډول خبريالان ته وویل چې که هغوی ما نه غواړي زه به له کرکټه لاس واخلم د کرکټ بورډ چارواکو د تیرې پنجشنبې په ورځ ویلي وو چې د محمد شهزاد زنګون زخمي دی او له دې امله نور په سیالیو کې ګډون نسي کولی د پاکستان پخوانی ولسمشر اسف علي زرداري نن د احتساب محکمې ته ودرول سو هغه د لسو ورځو تحقیقاتو لپاره د پاکستان د احتساب ادارې په توقیف کې دی د پاکستان د احتساب ملي ادارې اسف علي زرداري او د هغه خور فریال تالپور تورن کړي چې ډېرې پیسې د جعلي بانکي حسابونو له لارې خپلو شخصي شرکتونو ته لېږدولې دي فریال تالپور نه دی نیول شوی خو د هغې ضمانت رد شوی دی د پاکستان د خلکو ګوند یا پیپلز پارټي پلویانو نن د هغه هیواد په مختلفو په شهرونو کې وړې وړې مظاهرې وکړې. زرداری به د جون په 18 بیا محکمې ته ودرول سي. د پاکستان د احتساب ملي ادارې د اداري فساد په جلا مسله کې نن د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف وراره حمزه شهباز هم نیولې دی. نواز شریف هم په زندان کې دی. د لبنان د امنیت ادارې نن پر ټویټر تایید کړ چې لبنانی وګړی نزار زکا چې په ایران کې امریکا ته د جاسوسۍ په تور زنداني و خوشی سوی او لبنان ته الوتی. د لبنان د امنیت ادارې ویلي چې نزار زکا د امنیت له مشر جنرال عباس ابراهیم سره یو ځای له تهرانه د بیروت پر لور الوتی او په الوتکه کې د هغوی یوه قسم ټویټ کړی دی. د ورځې په پیل کې د ایران د قضایه قوې ویاند ویلي و چې قضایه قوې د نزار زکا له مشروطې ازادۍ سره موافقه کړې ده، خو د هغه د ازادۍ شرایط یې نه وو څرګند کړي. او د روسي ژورنالیست ایوان ګولونوف وکیلانو د هغه د قسمي نظربندۍ پر ضد عرض کړی دی. دا ژورنالیست په روسیه کې ډېر پیژندل سوی دی او د میدوژدا په نوم خبري اژانس ته یې چې په روسي ژبه له لاتویا فعالیت کوي څېړنیز رپورټونه جوړول. هغه د مخدرو موادو د خرڅولو په جرم په قسمي ډول دوه میاشتې په کور کې نظربند دی، خو که محکمه پریکړه وکړي د هغه د نظربندۍ موده تمدیدېدلی شي. ژورنالیست ایوان ګولونوف پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي. د هغه ملګري او د مدني ټولنې یو شمېر فعالان غواړي چې په مسکو کې د هغه د ازادۍ لپاره سوله ییز لاریون وکړي.
خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې بیا هم لوستلی شئ. به هم سلام او خیر اغلی د ازادي راډیو دغه خبری پروگرام ته د پروگرام معرفي ده. اوري چې نن د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد بلخ ته تللی و. هلته له محمد محقق او عطا محمد نور سره لیدلی دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي تادامي چې ماموتو هم نن کندوز ته تللی دی. د په کندوز کې د سولې په تړاو باندې خبري کړي.
It is very important that all of you remain engaged in peacetime.
دا ډیره مهمه ده چې موږ ټول د سولې په هڅو او نوښتونو کې ګډ اوسو. د افغانستان کرکټ بورډ نن انګریز اندی مولز د کرکټ د غوراوي کمیټې د مشر په توګه وټاکه. مجاهد زدران به هم له هغه سره همکاري کوي.
دغه دوه کسه به اوس د افغانستان سلیکشن کمیټې ته په دې کې چیف سلیکټر نسته، نو دوی به صرف د افغانستان د ملي لوبډلې او د الف لوبډلې انتخاب کوي.
نور مهم مسائل هم لرو، تر پایه سره پاتې شئ. پروګرام ته بیا هم خراغلی راځو. لومړی مطلب ته، د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو خاص استازی زلمی خلیلزاد نن بلخ ته تللی و. زلمی خلیلزاد د یکشنبې په ورځ کابل ته رسېدلی او ویلي چې په افغانستان کې به څو ورځې له افغان مشرانو، سیاستوالو، مدني فعالانو او د ښځو له استازو سره د سولې په تړاو بحثونه کوي. ورزو بلخ ته د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زای د خغلی خلیلزاد د سفر په اړه له موږ سره خبري کوي. مجیب، ستړي مشه، پروګرام ته بخیر راغلی. راته وای چې خغلی خلیلزاد له چا سره کتلی او څه بحثونه کړی دی الته؟
من سلام تاسو ته د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته څنګه چې تاسو په مقدمه کې ورته یادونه درلوده، د بلخ ته د امریکا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څنګه استازي نن سفر درلود چې په دې ولایت کې د بلخ پخوانی ولی او د جمعیت ګوند له اجرایه مشر عطا محمد نور سره ولیدل، همدارنګه له افغان سیاستوال محمد محقق او د بلخ ولایتي ولایتي شورا له ځینو غړو سره یې لیدنې کتلې درلودې. او په دې لیدو کتو کې د افغانستان دولت د افغانستان د سولې په اړه، البته او دا چې د دولت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرې ژر پیل شي په دې تړاو خبرې درلودې. د بلخ دولتي شورا له مشر عبدالحجي سره کومې خبرې چې ما درلودې، ده وویل چې ښاغلي خلیلزاد د دې تاکید په دې درلود چې لا هم نړیواله اجماع د طالبانو سره د خبرو پاکړه رامنځته شي او د سیمې د پاتې هیوادونو اعتماد هم باید ترلاسه شي. په دې لیدو کې ښاغلي خلیلزاد د جرمني هیواد وروستۍ هڅې چې د افغانستان د سولې په تړاو پیل کړی دي او ایله کودلې چې جرمني به طالبان او د همدارنګ د افغانانو ترمنځ خبرو کوردو وسي د یو د افغانستان سولې لپاره یو نیک اقدام بللی دی. د دې ترڅنګ د بحث دولتي شورا مشر دا هم وویل چې دواړو لورو په افغانستان کې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو په اړه هم ځینې خبرې سره رد بدلې کړې.
ډیره مننه کوم مجیب الرحمن حبیبزی د ازادي راډیو خبریال له بلخ لمک سره غږیده. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد نن بلخ تللی و د برته ویل کېږي چې کابل ته ستون شوی دی. هلته په بلخ کې له محمد محقق او عطا محمد نور او همدارنګه د ولایتي شورا له ځینو غړیو سره د سولې په تړاو باندې خبرې کړي دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ملګرو ملتونو د ځانګړي سرمنشي ځانګړی استازی تادامي چې یا ماموتو چې د یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر رئیس هم دی نن کندوز ولایت ته تللی و. د په کندوز ولایت کې د سولې په تړاو یو کانفرنس ته وویل چې د سولې په پروسه او خبرو کې باید ټول خپل رغنده رول ولري. له ده سره د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر استیما سمر هم ملوه. هغې هم په د سولې په پروسه کې د په ګډون باندې ټینګار وکړ. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان له کندوز په دې اړه باندې رپورټ را لېږلی دی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مشر تادامي چې یاما میتو چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر اغلې سیما سمر او د یونما د بشر حقونو رئیس ملتیا کوله نن سه شنبه کندوز ته راغلل. ویاړم چې نن موږ په دغه مهم پروګرام کې ګډون لرو. دا ډول پروګرامونه د سولې د تعمین لپاره خورا مهم دي. د سرتاسري سولې په تعمین کې د ځوانانو، میرمنو او د خلکو رول خورا مهم دی. ټول باید په هیواد کې د سرتاسري سولې د تامین لپاره په مسؤلیت سره کار وکړي. په ورته مهال کې د افغانستان د بشر حقونو د کمیسیون مشر اغلی ډاکټر سیما سمر په خپلو خبرو کې وویل چې په هیواد کې روانه جګړه تباه کوونکې ده او په ځانګړې توګه نجونې د همدې بدمرغې جګړې له کبله له زده کړو محرومې شوي او لا د زده کړو ساحه د نجونو لپاره محدودېږي.
اشتراک زنا و اشتراک معنادار زنا در پروسسور نه تنها در میز مذاکره بلکه
په سولې کې د ښځو رول کلیدي دی. موږ د څلور لسیزو اوږدې جګړې د پای ته رسېدو په هدف د هر لوی او واړه قدم د پورته کېدو ستاینه کوو او د هیواد هر وګړی باید ژمن شي چې دوی به نور په ملي مسؤلیت سره په هیواد کې د روان بشري ناورین پای ته رسېدو کې خپل رسالت ادا کوي. په ورته وخت کې د کندوز والي عبدالجبار نعیمي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د سولې د ټینګښت په برخه کې رښتینې همکاري وکړي څو نور افغانان ونه وژل شي او نه هم خلک په یو او بل نومو ځورول شي. په سولې کې د ښځو رول تر سرلیک لاندې په دغه یو ورځني جوړ شوي سیمینار کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مشر تادامي چې یا مامیتو د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مشر اغلې سیما سمر په افغانستان کې د یونما د بشر حقونو د دفتر رئیس دولتي چارواکو د پوهنتون استادانو مدني فعالانو خبریالانو ځوانانو ښځو او محصلانو ګډون کړی و. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
ازادي راډیو ته غوښتل دولس پګنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. یو شمیر حقوقي کارپوهان وایي عدلي او قضایي بنسټونه دی پر حکومت د ادعاو په برخه کې عدالت په پام کې وساتي او قانوني برخورد وکړي. لدې ډلې کبیر رنجبر او ودیر صافي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل که دغه مسایل په جدي ډول ونه څېړل شي په ټولنې به منفي اغیز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې عدلي او قضایي بنسټونه پر حکومت د بیلابیلو شویو ادعاو له جملې نه اوس یوازې د حبیب الله احمدزی ادعا څېړي. حبیب احمدزی د ولسمشر پخوانی سلاکار و چې ویلي دي په ار کې فحشا روانه ده. هغه څه چې ارک په کلکه رد کړه او غبرګونی وښود. فیروزی عزیزی په دې اړه رپورټ را لېږلی.
یو شمیر افغان حقوقپوهان وایي پر حکومت د لګول شویو تورونو د څېړلو په برخه کې د دوه ګونی چلند نه کېږي. افغان حقوقپوه کبیر رنجبر د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د ځینو سیاسونو له لورې په بېلابېلو برخو کې شوې ادعاوې باید په جدي ډول وڅېړل شي.
دا ظلم دی په دولت باندې، ظلم دی په خلکو باندې چې کوم څوک په دغه لویې کچې باندې ادعاګانې کوي او تورون لگی حتی وکیل دی ولسی جرگی دی پارلمان پر جمهور باندې خیانت تور لگی یا د همکاری د تایش سره یزور موضوعات چی دی دا باید حتما سل پسونه کی باید بود چی دلستی او که افترا ثابت چی دغه خلکو ته باید حتما جزا ورکړی شي.
په ورته وخت کې بل حقوق پو ودیر صفای بیا وایي عدلی او قضایی بنسټونه دی نه یوازې د حبیب الله احمدزی بلکې د ټولو سیاسونو اداګانې د دې لپاره جدي ونیسي چې په ټولنه کې نور خلک هم اغیزمنوي. دا مسایل ټول افغاني ټولنه زیانمنوي او د خلکو له لوري په ټولنه کې سخت غبرګونونه راپاروي. دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې د ولسمشر د امنیتي چارو پخوانی سلاکار حبیب الله احمدزی له خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې په ار کې فحشا او له ښځو جنسي ګټه اخیستنه روانه ده. تر دې وړاندې د ځینو نورو څیرو او کړیو لخوا هم په ځینو مواردو کې پر ارک یو شمېر دولتي چارواکو د فساد تورونه لګول شوي دي. دوه کاله وړاندې په غبرګولي میاشت کې د ولسي جرګې پخواني غړي ظاهر قدیم هم حکومت د داعش ډلې پر پلوۍ تورن کړی و او ویلي و چې په حکومت کې دننه یو شمېر کړۍ له داعش نه ملاتړ کوي. همدارنګه ولسمشریزو انتخاباتو ته نومان محمد حکیم تورسن بیا د همدې کال د جوزا په اومه لومړۍ میرمن رولا غنی تورنه کړه چې په ارک کې دننه د عیسویت د دین تبلیغ کوي. خود ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی وایي چې پر حکومت پخوانی ادعا ځکه جدي نه دي نیول شوي چې د سیاسي رقابت له مخې شوي، خو د حبیب الله احمدزی ادعا له هغه سره متفاوته ده.
ضعیف است دولت متوانه
است. دا چې دولت کمزور یا ناتوانه دی هغه خو سیاسي ادعا دی. نور خلک او رسنۍ هم انتقادونه کوي خو ترې شکایتونه نشو کړای.
په ورته وخت کې د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې حبیب الله احمدزی ته دوه ځلې جلبونه استولي چې د خپل اداو په اړه اسناد او شواهد وړاندې کړي، خو هغه څارنوالۍ ته نه دی حاضر شوی. حبیب الله احمدزی په دې تړاو تر اوسه څه نه دی ویلي، خو هغه ته نږدې کسانو ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی احمدزی به په دې اړه سبا خپل دریځ څرګند کړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غوښتل د افغانستان کرکټ بورډ نن په دغه اداره کې ځینې مهم تغییرات راوستي دي. د کرکټ پخوانی متخصص روزونکی اندی مول چې د انګلستان د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او اے ټیم لپاره د چیف سلیکټر یا د غوراوي کمیټې د یو مسول په توګه ټاکل شوی، لاغه سره به مجاهد زدران هم چې افغان دی او کرکټ متخصص دی همکاري کوي. لدی مخکې دولت احمدزی او بچا حسین دغه دند پر مخ وړله. همدارنګه د کرکټ اجرایی رئیس هم له دندې لیرې شوی دی. د کرکټ بورډ لپاره نوی څلور غړي هم ټاکل شوی دی. د ټولو مسایلو جزئیات له اکرام الله اکرام اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ په دې اداره کې ځینې مهم تغیرات راوستي دي. د بورډ عمومي رئیس حاجی زولا فضلی وای د 2019 کال تر نړیوال جام وروسته به په ملي لوبډله کې هم بدلونونه راولي. خاغلی فضلی نن سه شنبه په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان لمخي د افغانستان د خارج جوړولو وزیر احمد جواد پایکار په ولسی چارو کې د ولسمشر سلاکار ضیاء الحق امرخیل د مشرانو جرګې غړي ګلالی نور صافی او په اسلام آباد کې افغان سفیر شکر الله اف مشال د کرکټ بورډ نوی غړی ټاکل شوې دي. خاغلی فضلی امداراز اعلان وکړ چې د غوراوی کمیټې لپاره انګریز کرکټ روزون کې اندی مولز او پخوانی افغان کرکټر مجاهد زدران د مشرانو په توګه ټاکل دي.
دغه دوه کس به اوس د افغانستان سلیکشن کمیټې د پدې کې چیف سلیکټر نسته، نو دوی به صرف د افغانستان د ملي لوبډلې او د الف لوبډلې انتخاب کوي. او لاندې سلیکشن چې دی زموږ جونیئر سلیکشن کې هغه به دولت خان احمدزی وي چې دوی به د ټولو زونونو په سطح باندې هم یو چیف سلیکټر ټاکي چې هغه د زموږ د ټولو کورنۍ کرکټ سلیکشن به دوی کې انتخاب، خو د ملي لوبډلې او د الف لوبډلې انتخاب چې دی هغه به انډیمول او سره پیلنده پر مجاهد زدران.
د کرکټ بورډ رئیس ویل زکی اندی مولز پر دغه دنده وګماره چې بهرنۍ دی او په بی پرې ډول به پیوړی لوبغاړي د افغانستان د کرکټ ملي او الف لوبډلې ته وټاکي. اندی مولز د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو لوبډلې روزون کې او د ملي لوبډلې سرپرست روزون کې پاتې شوه دی. د کرکټ بورډ مسولین هم دا شنوي چې د نړیوال جام له سیالي وروسته به په لوبډله کې هم پراخه تغیرات رامنځته شي. د افغانستان د کرکټ د غوراوي کمیټې په خواني غړي دولت احمدزی په دې خبری کانفرنس کې وویل چې د نړیوال جام لپاره د افغان لوبډلې تیاری کمزوري وي. نوموړي وویل چې افغان لوبډله لا هم د توپ وهنې، توپ ټولونې او یو شمېر نورو برخو کې جدي ستونزې لري او نشي کولی د لوبې پر مهال د مینهوالو هیلې پوره کړي. دا تغیرات په داسې حال کې راغلي چې افغانستان دا مهال د 2019 نړیوال جام په سیالیو کې لوبیږي. افغان لوبډلې تر دې دمه درې سیالۍ کړي او درې واړه یې بایللې دي، خو اوس پوښتنه دا ده چې رامنځته شوي بدلونونه به د افغان کرکټ پر راتلونکي څومره مثبت تاثیرات وغورځوي. د کرکټ افغان تبصره کوونکی اثر خوګیانی ازادي راډیو ته وویل
موز ټاکنه یا د نوي تغیرات سره راغلي دي. که څه هم له یو خوا نه دې ته خوشبینه یم چې داسې نوي تغیراتو په راتګ سره به کم از کم په اداره کې د رهبرۍ په سطحه صلاحیتونه او وړتیاوې را پیدا شي. له بل پلوه دا خو خارجي کسان دي که دوی دلته یو پالیسي ولري، لکه مونږ د ملي لوبغاړو د انتخاب یا د غوراوي او پالیسي کرکټ بورډ ته لیکلې وه، که چیرې هغه پالیسی تطبیق کی زه فکر کوم بیا پکې انډیمول تم ډیر ضرورت نشته. دا
دی وای چې د کرکټ په نورو برخو کې هم چې مسولین له تیرو 15 کلونو را پدې خوا په څوکۍ وناستي او پلان نه لري، هم باید لدندې لري او پر ځای نوي کسان وګمارل شي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په افغان لوبډله کې د اختلافاتو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د لوبډلې وکټ ساتونکو شهزاد محمدی لدی عمل چې ناجوړه دی د نړیوال جام له سیالیو کې نول شوی او پر ځای اکرام علي خیل په لوبډله کې ځای شوی دی. که څه هم کرکټ بورډ په ټینګار سره وایي چې شهزاد زخمی دی او نشي کولای لوبو ته دوام ورکړي، خو خپل شهزاد محمدی د روانې اونۍ د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د روغ او جوړ دی او د یوې دسیسې له مخې لوبډلې کېنول شوی دی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غوښتست په کونړ کې نن د کونړ سیند کلنې مشاعره او شوه. په یاده مشاعره کې په سلګونو کسانو ګډون کړی و چې شاعران، لیکوالان، فرنګیان او ادب مینوال پکې شامل وو. شاعرانو د کونړ سیند په اړه څه ویلي او له حکومت یې څه ګیلې کړي په همدو کلو د چارواکو په ژمنو د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري دا راپور جوړ کړی.
د تل په څیر یو ځل بیا هم شاعرانو او د مشاعرې ګډونوالو شکایت وکړ چې د کونړ سیند پریمان اوبو څخه تر دې دمه افغان حکومت هیڅ ګټه وانخستله او دغه اوبو ختیځوالو ته له تاوان پرته فایده نه درسولې. خوږ ژبي شاعر کاتب شاه کاتب وویل سلطان محمود سالمزی وای تر هغه به آرام و نکړي چې څوی د کونړ سین خپل کړي نه وي.
حسن لری خو چې د خپل نکړه ما تعالی پردای و نه خپل نکړه ما اسلام آباد د خپل لمبه لمبه کې یو څه چې وکانه پر کابل نکړه ما او د کونړ سین د نور دنه ستای ما چې تا د ژوند رنگین غزل
ځوان شاعر محمد ادریس د کونړ سیند ته وای د افغانستان له خاورې په آرام تیریږه، دا سینه چې په شور دی ویده چارواکي را پاڅیږي او پر تای د بندونو جوړولو ته پام نشي.
د کونړ سینا سینا شور ودی یاران ویده دی او چیراوی خو راوی نشي مینا.
شاعران، لیکوالان او د کونړ اوسیدونکو وای تل ور سره د کونړ پر سیند د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو ژمنی شوی خو یوې هم نه د عملی شوی. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د مشاعرې ګډونوالو ته وویل حکومت د کونړ سیند دواړو خواو ته د استنادي دیوالونو جوړولو دپاره 15 میلیونه امریکایي ډالر ځانګړي کړي دي او همداراز به پرې د بندونو چارې هم پیل شي.
بلکې د ټول درېګونو ولایتونو راته د دې ژوند لپاره لوی ارزښت لري. دغه په تدارکاتو کې ده د ساحي برېښنا بند سروې تکمیله ده، اوس د ډیزاین برخې ته تللې ده.
له نن څخه شاوخوا 10 کاله وړاندې د افغانستان د اوبو او برېښنا پخوانی وزیر اسماعیل خان په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د کونړ پر سیند شپږ ځایه د هندي انجنیرانو په وسیله سروې کړي چې په دغو ځایونو به بندونه رغوي او د بندونو رغېدو سره به 1.5 میګاواټه برېښنا تولید شي. خلک د دغو وعدو عملي کولو ته شیبې شماري، خو تر اوسه لا هغه وخت نه دی را رسېدلی چې د شپې شپږو بندون څخه یې په یو هم کار پیل شي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم راځي وی نړیوالې موضوع ته. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ویلي ایران د یورانیمو د غنی کولو سرعت زیات کړی خو په اړه جزئیات نه دی ورکړی. د دغې ادارې رئیس یوکیا امانو نن دغه خبرې کړې دي. په همدې حال کې ټاکل شوی د جاپان صدر اعظم شینزو آبه د ایران له ولسمشر حسن روحانی او مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی سره روانه اونۍ وویني. ملالی بشیر ته به غوږ شو.
د اټومي انرژي نړیوالې ادارې عمومي رئیس یوکیا امانو د دوشنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې د ایران اټومي پروګرام یو سیاسي مسله وبلله او وی ویل چې دغه هیواد د یورانیمو غنی کول زیات کړی دي. د ویل چې د ایران د اټومي موافقې پر سر راپورته سوی لانجو په اړه باید مذاکرات وسی.
زه په داسې موقف کې نه یم چې ووایم څه ډول مذاکرات باید لومړی ټوپ ولري او څه ډول نه. خو دا څرګنده ده چې ترینګلتیا زیاته شوې ده، نو د وضعیت د سمولو په خاطر به دا ښه وي چې خبره د مذاکراتو له لارې حل شي.
تر دې مخکې د جاپان د کابینې وزیر یوشی هیدی سوګا نن خبریالانو ته وویل چې د دې هیواد صدر اعظم شینزو آبی به سبا ایران ته خپل درې ورځنی سفر پیل کړي او د ده تمرکز به د واشنگتن او تهران ترمنځ د ترینګلې سوي وضعیت پر سمولو وي. ټوکیو په آسیا کې د امریکا له نږدې متحدانو دی چې له تهران سره هم ښې اړیکې لري. د تهران او واشنگتن ترمنځ اړیکې هغه مهال ترینګلې سوې چې تیر کال د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نړۍ د قدرتونو او تهران ترمنځ د 2015 کال له اټومي موافقې د امریکا د وتلو اعلان وکړ. له هغه راهیسې واشنگتن پر تهران نوي بندیزونه لګولي دي او د ایران په وړاندې خپل لهجه سخته کړې ده. همداراز امریکا په منځني ختیځ کې خپل نظامي حضور پراخ کړ چې په نتیجه کې د وسلوالې جګړې بیره خپره سوه. تیره میاشت جاپان ته د سفر پر مهال ډونالډ ټرمپ څرګنده کړه چې غواړي آبی د ایران او امریکا ترمنځ منځګړیتوب وکړي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
د امریکا فضائی ادارې یا ناسا ویلي لسیزی وروسته به سپوږمۍ ته بل ماموریت په 2020 کال کې ولیږل شي. تر هغه څلور کال وروسته لستورمزلی هم د سپوږمۍ پر مخ کښته شي. تر دې اعلان وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټویټر ولیکل ناسا باید سپوږمۍ ته د تګ خبره اوس ونه کړي ځکه دا کار امریکا 50 کاله مخکې کړی. ملالۍ بشیر په دې اړه باندې رپورټ جوړ کړی.
د امریکا فضائی ادارې یا ناسا روانه میاشت د آرټمس په نوم د خپل فضائی ماموریت د مهالویش په اړه اعلان وکړ. د ناسا رئیس جیم براډنسټین وویل چې د دې پروګرام لومړی پړاو به دا وي چې یو ماموریت به پرته له ستورمزلو په 2020 کال کې سپوږمۍ ته ولیږل سي. دا ماموریت به آرټمس یو بلل کېږي. وروسته له دې به په 2024 کال کې یو بل ماموریت ولیږل سي چې عمله به لري او پکښې به سپوږمۍ ته لومړۍ ښځینه ستورمزلې هم شاملوي. تر دې اعلان سمدستي وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې پر دومره ډیرو مصارفو سربیره ناسا باید یوازې سپوږمۍ ته د تګ خبرې ونه کړي ځکه دا کار امریکا 50 کاله مخکې کړی دی. د ولیکل چې ناسا باید په لویو پروژو تمرکز وکړي لکه مریخ ته تګ چې سپوږمۍ ته تګ د دې یوه برخه ده. د ناسا د راتلونکي فضایي ماموریت نوم آرټمس د یونانیانو له کیسو اخیستل سوی دی. د یونانیانو د لرغونو کیسو له مخې آرټمس د ښکار او سپوږمۍ الهه وه او د اپولو په نوم د یونانیانو د خدای خور وه. په 1906 او 1908 لسیزو کې سپوږمۍ ته لیږل سوی ماموریت د اپولو په نوم یادېده. د ناسا په مشرۍ د ماموریتونو ترڅنګ د 2022 او 2024 کال په منځ کې په فضا کې د لمریز نظام یو تمځای ته د ودانیو جوړولو په هدف د تجهیزاتو انتقالولو لپاره 15 نور ماموریتونه هم ځي. دا 15 ماموریتونه د شخصي شرکتونو لخوا ځي چې له ناسا سره قرارداد لري.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
مننه چې د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله مو واوریده. فرشته نگابه د ازادي رادیو ورستۍ نیم ساعته دری خبری مجله وړاندې کړې. ستړي مشه، خیر راغلی پروګرام ته.
تشکر صفی جان، خسته نباشین و شامتان بخیر.